السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تازه احمد تکل تاسو هر کله کوم په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وای په 2000 میلادي کال کې 850000 نه زیات افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو نه هیواد ته راستانه شوي دي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ د موسیقي د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړی دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، په مزار شریف کې د شاهین قول اردو پر موټر د وسلوالو په برید کې دوه میرمنې وژل شوي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وای د بین الافغانی خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري، او امریکایي چارواکو د نوي ولسمشر له لوري مخکې په ټولو ایالتونو کې د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال خبرداري ورکړی. بشپړ خبرونه. په مزار شریف کې په یو برید کې دوه میرمنې وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د شاهین قول اردو پر یو رینجر موټر ډزې وکړې. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته تایید کړی چې دا برید د مزار شریف په بابای ولی درې لارې کې د دې قول اردو د ښځینه کارکوونکو په موټر شوی دی. د رضایی په وینا په دریو ټاپیانو کې هم دوه میرمنې او یو ډریور دی. تندر قول اردو په غزنی ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 11 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قول اردو ویان ایمال مومند ازادي رادیو ته وویل د غزنی په مرکز او وغز ولسوالۍ کې د عملیات روسه له هغه تر سره شول چې طالبانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو برید وکړ.
د واغس په ولسوالۍ کې اته تنه طالبان وژل شوي، یو تنه ټپي شوي. همدارنګه د مرکز اړوند د نوغي په سیمه کې بیا درې تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوي.
ښاغلی مومن زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی استفانو پونتیکور وایي چې د بین الافغانی خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. ناتو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی چې ښاغلی پونتیکور د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په پرونی کتنه کې همداراز په ټول افغانستان کې د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د ناتو ملکی استازی پرون مخام د جمهوری ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی سره په کتنه کې هم د بین الافغانی خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه وکړه. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د نوې مرحله د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکی د برېښنا د بند دویم فاز درغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د 100 میگاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د ولی ویان عمر ځواک پرون په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
چاري پدير منظم او غړندې شکل باندې روان دي او کوشش هم د دې کې چې د چارو څخلې د نووسی او په منظم شکل باندې مخته ولاړ شي، او تاکید هم په دې باندې کې چې باو کیفیت ته په ډول باندې مخته ولاړ شي.
د کجکی بند د دوهم فاز د پروژې د رغونې چارې چې یو ترکی شرکت پر مخ وړي دونیم کاله مخکې پیل شوې. پر دې پروژې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګښت راځي، او دا ترکی شرکت به 40 کاله د برېښنا د تولید په ګټه کې شریک وي. د اوبو د تنظیم ادارې ویلي له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په واړه 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونه پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگتن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد دي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بي اي بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه ښایي د رواني جنوري د 14مې او 16مې ترمنځ ورځو کې وشي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو تیرونې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. د یو بل خبر لمخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ لبري دروسته د لومړي ځل لپاره خپل مرستیال مایک پنس سره کتلې. له دې کتنې داسې بریښي چې ټرمپ د کانګرس لخوا د دې د لرې کولو یا استعفا ته د اړیستو له هڅو سره سره خپل د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومتي او چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پنس راغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې لمخې ټرمپ د اساسي قانون د 15مې تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي. د دې چارواکي په وینا په خپل ټرمپ هم د جنوري په 16مه د ولسمشرۍ د دورې د پای ته رسیدو تر وخته له واکه د لاسخستو پلان نه لري. او د هند د سینما او کرکټ ډیرو ستورو ویرات کولی او انوشکا شرما ته د دوی د لور د زوک د لور د زوکر لا کبل مبارکی ویلې ده. د هند کرکټ وټلی لوبغاړي ویرات کولی لیکلی چې لورې پرون ماسپخین وزګیده. انوشکا چې د هند سینما پیژندل شوی ستوري ده د 2018 کال د دسمبر میاشتې پر 18مه ل ویرات کولی سره واده وکړ. کولی لیکلی چې مېرمنې انوشکا او نوې زګیدلې لورې روغې دي. د ازادي رادیو خبرونه او ری قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې ده. خو له هغه مخکې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2000 میلادي کال کې 3500 نه زیات افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې په وروستیو کلونو کې د راستنو شویو کډوالو تر ټولو لوړه کچه ده. د دې وزارت چارواکي وایي دا کډوال د کورونا وایرس له کبله له ګاونډیو هیوادونو په خپل خوخه خپل هیواد ته ستنه شوي. تر ټولو زیات شمیر کډوال له ایران څخه راستنه شوي دي. په دې اړه نور حال د اجمل انت پر راپور کې
محمد الیاس نږدې 40 کلونه پاکستان کې کډوالۍ کې تیر کړی. هغه تیر کال له کډوالۍ افغانستان ته راستون شو او دا مهال په ننګرهار کې اوسېږي. د وی په وطن کې جنگ او د کاري فرصتونو نشټوالې د دې سبب و چې دومره وګده مو دا پاکستان کې په کډوالۍ کې تیر کړی. محمد الیاس وایي په وطن کې لا هم د کار او امنیت شرایط ښه شوي نه دي، خو د پاکستاني پولیسو زورونه اړ کړ چې نور خپل هیواد ته راستون شي.
پولیسان وراله بس ولا شاپه ده بس کلیو زره غر تخته خپل بل زله او بای کی چاند پر هغو کار له بتو دکان لا هم بس پولیس والا بو کراتلو وام داسي خپې ریو بس رالو دغه خپل وطن را
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو لمخي افغانستان ته په 2000 میلادي کال کې تر ټولو زیات افغان کډوال له ایران، پاکستان او ترکیه ورسان شوي. د کډوالو چارو وزارت د رسنیو د برخې صلاحکار عبدالباسط انصار
2000 کال کې شاوخوا 850 تن از موږ هیوادوال بیرته افغانستان ته رسنه شوې دي. د ایران څخه 801 کسان راغلي دي افغانستان ته، او د پاکستان څخه 2200 زموږ هیوادوال افغانستان ته راغلي دي، او د ترکیه هیواد څخه 10,000 تنه زموږ هیوادوال افغانستان ته راستنه شوي دي، او د نورو هیوادونو څخه 314 کسان دي چې افغانستان ته راستنه شوي دي.
په دې برخه کې یو شمیر مرستندوی ادارې شته لکه د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ایچ سی آر یا د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم دفتر چې د کډوالو د بیا راستنیدنې په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې د کډوالو چارو وزارت سره همکاري کوي. د یونیټ سی آر د رسنیو د برخې مسول نادر فرهاد وایي هر هغه کس چې وغواړي په قانوني توګه خپل هیواد ته ستون شي د دوی لخوا 250 امریکایي ډالر ورکول کیږي.
هر یو کس چې ثبت او راجستر شوی په پاکستان او ایران کې کله چې بیرته خپل وطن ته راستنیږي تقریبا 250 امریکایي ډالر هر یو کس ته مونږ ورکو. که یو کورنۍ په 15 غلې ولري نو تاسو ته معلومه ده چې 1250 امریکایی ډالر د کورنۍ لپاره مرستې کوو. نو همدارنګه کله چې هغوی بیرته خپل وطن ته راستنیږي، نو دولت سره یو ځای، د کډوالو وزارت سره یو ځای د هغوی بیرته ادغامولو او بیرته میشتیدلو په اکله مرسته کوو.
خو ګڼ شمېر داسې افغانان شته چې لا هم خپل هیواد ته ستنېدو ته زړه نه ښه کوي. له بلې پلوه یو شمېر نور د بېوزلۍ او ناامنۍ له کبله له هیواده په وتلو دي. د کډوالو چارو وزارت د شمېرو له مخې لا هم په ایران او پاکستان کې 2.5 میلیونه افغانان د کډوالۍ ژوند تېروي. بیکاری، بیوزلی او نامنی نور هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د افغانانو د کډوالۍ ستر لاملونه دي. دا چې ګڼو افغانانو ته د قانوني لارو نه نور هیوادونو ته تګ راتګ ستونزمن دي، نو ډېرې په ناقانونه لارو او قاچاقي ډول د سفر خطرناکې لارې خپلوي چې یو شمېر په دې خطرناکو لارو خپل ژوند هم بایلي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ورزو د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو او ګورو چې نن د کابل چاپ ورسپانو تر ډیره کوم مطالب راخستی دي.
مسیر ورسپانې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې هدفي وژنو ته اشاره کړې او لیکلي چې لا هم ګونګه چاره ده چې عاملین نه دي روښانه شوي. لیکوال ټینګار کوي که څه هم حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي، خو طالبان بیا بیا په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. لیکوال د دې بریدونو موخه یوازې د ویرې او وحشت ایجادول یادوي او لیکلي ښایي هڅه دا وي چې د سولې پروسه تخریب شي، په دغو بریدونو سره وښودل شي چې یا خو طالبان پر خپل دشمنو عمل نه کوي او یا هم نورې ډلې شته چې د طالبانو پرته به هم جګړې ته دوام ورکوي. لیکوال ټینګار کوي که دواړه اړخونه رښتیا هم داسې اسناد او شواهد لري چې خی مقابل لوری په دغو بریدونو کې ښکیل دی، نو په کار ده چې له خلکو سره یې شریک کړي. هشت صبح رسپانی د حکومت او پارلمان ترمنز تقابل د دواړو خو په زیان بللی او ټینګار کړی چې دا به ستونزې لا پراخی کړي. وړاندې راغلی چې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د امنیتي میثاق او ملي دسترخوان پروګرامونو پر سر راپورته شو. د لیکوال په وینا که څه هم د سازو جرګې د حکومت له دې پلانونو سره مخالفت کړی و او ورته یې مثبت رایه نه و ورکړي، خو حکومت د پارلمان انتقادونو ته غوږ ونه نیو او پروګرامونه یې پلي کړل چې دې کار د ولسی جرګې غوسه راپارولې ده. ورسپانې دواړو لورو ته سپارښتنه کړې چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې د سولې خبرې روانې دي، اړتیا د سو حکومت او پارلمان د تقابل پر ځای د ستونزو په هواري فکر وکړي او د یو بل له تورنولو لاس واخلي. او هیواد دولتي ورسپانې د برېښنا د پرچاوي پر ستونزې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان لویو او وړو ښارونو کې د برېښنا کمښت هغه ستره ستونزه ده چې په تیرو 20 کلونو کې هم د نړیوالو پراخو او پریمانه مرستو سره سره حل نشوه او لا هم داسې کوم ډاډ نشته چې دا ستونزه دې په نږدې راتلونکي کې حل شي. ورسپانې پر برېښنا شرکت ټینګار کړی چې باید د برېښنا په ویش کې انډول رامنځته کړي او هغه کارکوونکي له دندې لرې کړي چې په خپله خوښه د برېښنا ویش چارې تر سره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا پریکړه لیک وړاندې کړه. د دې طرح په مسوده کې ټرمپ تورن شوی چې تیره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د خپلو پلویانو یرغل هڅولی و. په یو بله فکره کې لمرسیال ولسمشر مایک پنس نه غوښتنه شوې چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر ټرمپ له واکه لرې کړي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لنډیز صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو کاري ورځو کې د هغه د استیزا د پریکړه لیک مساویده پرون دوشنبه د استازو جرګې د ډیموکرات غړو لخوا وړاندې شوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، همدا اونۍ د ډونالد ټرمپ د استیزا لپاره رایه ورکړي. پر هغه تور لګول سوی چې د کانګرس پر ودانۍ یې د یرغل د تحریک هڅه کړې وه. پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل په نتیجه کې د یوه پولیس په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ډیموکراتانو لخوا د وړاندې سوې مسودې په بله فقره کې لمرستیال ولسمشر مایک پینس غوښتنه سوې چې له خپل قانوني صلاحیت څخه په استفاده ډونالډ ټرمپ له واکه لري.